مد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. سالم صاحب بفرمایید.
ژوندۍ اوسې سلطان سرور تستر مسرودونکو ته سلام. په افغانستان کې د سهار ته بجې سوې د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې راځي چې د سولې د خبرو لپاره په پاریس کې د دولت سیاسي او نظامی اپوزیسیون جرګه کیږي او یونامه داسې وغونډه جوړوي چې د سولې خبري به پکې کیږي. پیل په خبرونو کول محمد قاسم سلیمان څخه اوري.
سلام او سهار په خیر. دا هم د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې د پروسې په تړاو په قطر کې د طالبان لپاره د سیاسي نمایندګۍ د دفتر پر چوکاټ او شرایطو پرون بحث وکړ. ټاکل شوی ده د افغان حکومت او وسلوال طالبان استازي روانونه په پاریس کې غونډه وکړي او د عراق په کرکوټ ښار کې بمی چاودنو پرون اته کسان ووژل. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې د پروسې د پرمخبیول لپاره په قطر کې د طالبان لپاره د سیاسي نمائندګۍ د دفتر پر چوکاټ او شرایطو پرون بحث وکړ. د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی له دفتر څخه په یو خبري سوي خبر پانه کې ویل سوي چې د ولسمشر کرزی په مشرۍ په دې غونډه کې په دې اړه یو لمړنۍ طرحه وڅېړل سو. د خبر پانه لمخې په غونډه کې پریکړه وسوه چې په دې طرحه کې د ملي امنیت د شورا او د سولې عالی شورا نظرونه ورزیات او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لارې دي د قطر له حکومت سره شریک سي. سو د افغانستان او قطر ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک لپاره چمتو سي. په قطر کې تیر کال د وسلوال طالبان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري وروسته لاغې پټه په ودرېدې چې طالبان ویل امریکایي لوري د دوی شرطونه نه دي منلي. یونما یا د ملګر ملتونو سیاسي دفتر په افغانستان کې د سولې د هڅو د ترنګوالي او د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د دویم غونډې د جوړولو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ویل کېږي دا غونډه به چې ګمان کېږي د حکومت مخالف وسلوال به هم پکې برخه واخلي د جنوري یا فبروري په میاشت کې جوړه سي. د یونما یو ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي سولې په اړه د خبرو اترو د زمینې برابرول دي. که څه هم ښاغلی سالارزی ویل چې د دویم جوړیدونکو غونډې ځای او وخت معلوم نه دی، خو د افغانستان د سولې د هڅو یو فعال او سیاسي کارپو وحید مجده چې د دې غونډې لپاره پر چمتووالي خبر دی ازادي راډیو ته ویلي چې شاید د غونډه د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړه سي. ټاکل شوی ده د افغان حکومت او وسلوال طالبان استازي روانونه په پاریس کې په غونډه کې سره مخامخ سي. د کنفرانس د فرانسې او څېړنیز مرکز جوړ کړی ترڅو چې تر دې مخکې هم د افغان لوري ترمنځ د دوو نورو کنفرانسونو قربتوب کړی، خو دا به لومړی داس کنفرانس چې پکې د وسلوال طالبان استازي هم برخه اخلي. د جرمني خبري اژانس د سولې د عالي شورا د ویاند فرهاد الله له قبل وایي چې د دوی درې تنه استازي به د کنفرانس ګډونوالو ته د افغانستان د سولې په اړه د دې شورا نظر بیان کړي. عبدالحکیم مجاهد چې یو مهال په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازی و او اوس د سولې د عالي شورا په استازیتوب د پاریس کنفرانس کې برخه اخلي، د جرمني د سولې د عالي شورا په استازیتوب د پاریس کنفرانس کې برخه اخلي. د جرمني خبري اژانس دی ویلي چې دوی به له طالب استاد سره د مخامخ خبرو هڅه وکړي. افغان حکومت دا یو غیر رسمي کنفرانس بللی دی. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی څه باندې تر دوه میاشتې بند وروسته په ضمانت خوشې سو. په تهران کې د لوی څارنوالۍ په خبره مهدي هاشمی پرون ناوخته د څېړنو تر بشپړېدو وروسته په ضمانت خوشې سو. هاشمی په سپتمبر میاشت کې تهران ته تر رسېدو وروسته ونیول سو. پر د تور پورې سوی چې په 2009 میلادي کال کې تر لانجمنو انتخاباتو وروسته ناکراریو ته لمن وهلې ده. مهدي هاشمی مخکېني درې کلونه په بریتانیا کې تیر کړي دي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر لور فایزه په وروستۍ کې د حکومت ضد تبلیغاتو په تور له شپږو میاشتو راهیسې په بند کې ده. په عراق کې پولیس او ډاکټران وایي د کرکوک په ښار کې د شیعګانو د عبادت په دوو ځایونو کې پرونۍ بمی چاودنو اته کسان وژلي دي. یوه چاودنه د ښار په شمال او بله په جنوب کې سوې ده. د تیلو له پلوه بډای کرکوک د عراق یو داسې ښار دی چې د بېلابېلو قومونو او مذهبونو خلک پکې په ګډه اوسېږي. له بل پلوه په دیاله کې پرون وختي د عراق د ولسمشر جلال طالبانی د کردستان د وطنپال اتحاد د ګوند په مرکزي دفتر کې موټر بم چاودنه وسوه. د غلطه چاودنه په داسل کې وسوه چې یو شمېر کسان په کوردي امنیتي ځواکونو کې د استخدام لپاره راټول سوي وه. په دې پېښه کې دوه کسان وژل سول او دیارلس تنه نور ټپیان سول. په یوه بله پېښه کې وسلوال کسانو د بغداد په شمال کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ او لږ تر لږه دوه تنه امنیتي مامورین یې وژل. د سوریه ملستیال ولسمشر فاروق الشرع له لبنانی ورځپانی سره په مرکه کې ویلي چې په سوریه کې به نه د بشر لسد ځواکونه او نه هم مخالف وسلوال وکړی سي جګړه وګټي. شرع د الاخبار په نوم دمشق په لوی ورځپانی ته ویلي چې په هیواد کې وضعیت له بد څخه بدتر کیږي. نوموړي ویلي د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره د ملي یووالي پر بنسټ د حکومت پر جوړولو یو تاریخي جوړجاړي ته اړتیا ده. څلور اویا کلن الشرع د سوریه د رژیم لپاره له لسیزو راهیسې کار کړی دی. نوموړي هم د اسد په واکمنۍ کې کار کړی او هم تر اسد دمخه د نوموړي د پلار حافظ الاسد په واکمنۍ کې. خو له اخره وروسته چې په سوریه کې د تیر کال په مارچ کې پاڅونونه پیل سوي یوازې څو ځلې په عام محضر کې لیدل سوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وړاندیز کړی چې الشرع د انتقالي حکومت مشري وکړي او نوموړی د کار سړی بللی دی. په مصر کې د بشري حقونو د دفاع تور ډلو د هیواد پر اساسي قانون د ټول پوښتنې د لومړي پړاو د بیا ترسره کېدو غوښتنه او په تېرو ټول پوښتنو کې د پراخو سرغړونو ادا کړې ده. د ولسمشر محمد مرسي اسلام پالي متحدان وایي چې د مصر د اساسي قانون د جنجالي مسودې په اړه د ټول پوښتنې په لومړي پړاو کې اکثریت خلکو چې رای ورکړي په سلو کې 50 کسانو دا مسوده تایید کړې ده. په قاهره کې د بشري حقونو د څېړنې انسټیټیوټ چې له دې اتو ډلو څخه یوه ده پرونی په یو خبري غونډه کې وویل د ټول پوښتنې د لومړي پړاو د رایو په شمېرلو کې د مدني ټولنې څارونکو ته د برخې اخیستو اجازه نه ده ورکړل سوې او د مرسي پلویانو رایې شمېرلې دي. د ډلې همدارنګه د دینی تبلیغاتو د رای ورکولو د پروسې د ګډوډۍ او مخکې له وخت څخه د رای ورکولو د ځینو مرکزونو د بندېدو یادونه کړې ده. د غیر رسمي اټکلونو له مخې په دې ټول پوښتنو کې په شرایطو د پوره کسانو په سلو کې 2 برخه اخیستې وه. د شنبې په ورځ د مصر په لسو ولایتونو کې دا ټول پوښتنه په څو ورځنیو اعتراضونو پسې ترسره سوه. ټاکل سوی ده چې د دې ټول پوښتنې دویم پړاو د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره سي. په لیبیا کې وکیلانو د دې هیواد جنوب امنا پوځي ساحه بللې او له څلورو هیوادونو سره د پولې د تړلو امر کړی دی. ویل کېږي دوی دا اقدام د زیاتېدونکې بې قانونۍ د مخنیوي لپاره کړی دی. لانا دولتي اژانس ویلي ملي اسمبلی پرون له چاد، نایجر، سودان او الجزایر سره د لنډ مهال لپاره د خپلو پولو د تړلو امر وکړ. وکیلانو په جنوبي ولایتونو کې اضطراري حالت اعلان کړی او د دفاع وزارت ته دا صلاحیت ورکړی څو یو پوځي والي وټاکي چې د فراري کسانو د نیولو او غیر قانوني پناه غوښتونکو د نیولو او ستنولو واک به ولري. راپورونه وایي د لیبیا په جنوب کې د وسلوالو قبایلو ترمنځ خونړۍ نښتې سوي. د غیر قانوني پناه غوښتونکو ډلې ورماتې دي. د غرض د مخدره موادو او وسلو قاچاق په کې زیات سوی دی. په همدې حال کې په سبا کې له زندان څخه په دسمبر میاشت کې شاوخوا 200 بندیان وتښتېدل. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شل ماشومانو په ګډون د شپږو شتو وژل سویو کسانو کورنۍ د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د دغه ماشومانو عمرونه د شپږو او اوو کلونو ترمنځ وه چې د جمعې په ورځ د یو ځوان لخوا په ډلهییز ډول په ډزو وژل سول. اوباما د کینیټیکټ په نیوټاون کې د قربانیانو لپاره د دعا په مراسم کې برخه واخیسته او د دې پېښې په اړه خبرې وکړې. دوی موږ دا نور نه نسو زغملی. دغه ډول خمیزې باید پای ته ورسیږي. د پای ته رسولو لپاره باید موږ بدل سو. موږ ته به وویل سي چې دغسې تاوتریخوالی علتونه پیچلي دي، دا رښتیا دي. کوم قانون یا هم د قوانینو کومه ټولګه له نړۍ څخه شره اوس موږ له ټولنې د تاوتریخوالي بې معنا عمل نسي ورکولی، خو د ملت لپاره کوم عذر نسي کېدلی. اوباما د وژل سویو د کورنۍ له غړو سره په جلا ډول هم وکتل. پولیسو پرون تایید کړی چې دغه وژنه د دام لانز په نامه یو شل کلن ځوان لخوا سوې ده. پولیس وایي لانز په درې وسلو سنبالو او په سلګونو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا برید کوونکي تر دې عام وژنې مخکې خپله مور هم وژلې او ښوونځي ته د عاجل پیښو د کارکوونکو تر رسېدو مخکې ځان وژنه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د راپورونو برخه ده. نما داسې غونډه جوړوي چې افغانان به د سولې پر هڅو پکې خبرې وکړي. ناټو وایي تر 2014 میلادي کال وروسته افغان ځواکونه د امن د ټینګولو وس او توان لري. په بل راپور کې اوري چې د افغان حکومت او طالبانو استازي په پاریس کې جرګه کیږي. په دې اړه له یو کارپوه سره هم مرکه لرو.
دا کسان چې داسې کارپوهانو جوړوي دي، هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په حاشیه کې د خلک چې دلته سره غونډېږي دي هلته سره خبرې وکړي.
تیر میلادي کال په عربي هیوادونو کې څه بدلونونه راغلل؟ په یوه راپور کې ورته کتنه کوو. د ژوند رنګونه هم په همدې خبرونه کې درته لرو.
ځینې داسې پرزې چې هغه ټایمر دی، لامین وایر ده، ول چې هغه په افغانستان کې فابریکې، هغه یو جدا فابریکې، هغه کې کیپسټر دی، هغه موږ د خارج نه راوړو.
نور مسائل هم لرو دورکو دوستانو دلاتی پروگرام پا هم دی خبرونه کی اوریدلای سی. یونما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي د داسې یوې غونډې د جوړېدو پلان لري چې په کې به افغانانو ته دا زمینه برابره سي چې په خپلو کې د خپل هېواد د راتلونکي سولې په اړه خبرې وکړي. تفصیل له اجمل ان څخه اوري.
یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر وایي د سولې د هغه خبرو ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ کېږي. د یونما ویان نظیف الله سالرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو چې د افغانانو ترمنځ کومه غونډه جوړیږي د هغې هدف دا دی چې افغانانو ته په خپلو کې د خبرو زمینه برابره کړي.
د دویم دور بین الافغاني د نوم نوازې ده چې دا صرف د افغانانو ترمنځ به ناسته وي او په دې کې به خپل افغانان خپل راتلونکي په اړه باندې خپل اندېښنې او خپل نظریات او دا چې څه لرلی د افغانستان په اړه هغه لري په دې به بحث کوي. کومې اړیکې چې موږ تر دې دمه لرو هغه ښایي چې موږ هیله مند سو چې د دولت مخالف مسالم مخالفین هم کولی شي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي.
که څه هم د یونما ویاند خغلی سالرزی د دې غونډې د ځای وخت په اړه څه ونه ویل، خو افغان سیاسي کارپوه وحید مشته چې په افغانستان کې د سولې روانې هلې ځلې نږدې څاري او د دې غونډې لپاره په روانو چمتووالو هم خبر دی، ازادي راډیو ته وویل چې ښایي د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې د هڅو په لړ کې دا غونډه د ترکمنستان په پایتخت اشقآباد کې جوړه شي.
ملل متحد او یونما دفتر چې په کابل کې دی غواړي چې په راتلونکي کې احتمالا چې د جنوري یا په فبروري میاشت کې اشقآباد کې یو کنفرانس جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو استازي هم شرکت وکړي او نور کسان هم په دې غونډه کې شرکت کوي چې هر یو هلته هم خپل نظریات څرګندوي او خبرې کوي چې مختلف لوري څخه دعوت کیږي. یونما دا غونډه ته د ترک تو نوم ایښی ده چې یعنی ترک تو په دې معنی چې یو غیر رسمي ناسته خبرې دي ترسو چې د رسمي مذاکرات لپاره زمینه برابر شي.
ښاغلی مجدوی د ملګرو ملتونو په ملاتړ دا غونډه د سولې د هلو ځلو په لړ کې له نورو غونډو سره توپیر لري.
دا غونډه له ټولو غونډو څخه چې تر اوسه پورې شوي دي د مختلفو نهادونو څخه دا بالکل توپیر لري، ځکه چې دا د ملل متحد لخوا جوړیږي او د ملل متحد او د بین المللي ټولنې پشتوانه ورسره ده. همدغه دلیل دا ډېر مهم کانفرنس.
خو ولې دا غونډه په اشقآباد کې جوړیږي؟ ښاغلی مشته په دې اړه وایي چې ترکمنستان په سیمه کې یو بې طرفه هیواد دی او د دې هیواد بې طرفي ملګرو ملتونو هم په رسمیت پیژندلې. لا بل پلاوه ترکمنستان د افغانستان سره ګډه پوله لري او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته حالاتو ته اندېښنه لري. له همدې کبله ورته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت مسله مهمه ده. که څه هم ویل کېږي چې د طالبانو استازي هم په دې غونډه کې ښایي برخه واخلي، خو تر اوسه پورې خپل وسلوالو طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي او نه یې پکې خپل ګډون تایید کړی.
د ناتو چارواکي وایي چې د دې سازمان 28 غړو هیوادونو ژمنه کړې چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د ناتو د روزنیز ماموریت بشپړ ملاتړ کوي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
که څه هم تر اوسه د افغان ځواکونو د سمبالښت وړتیاو په برخه کې ځینې شکونه او اندېښنې موجود دي، خو ناتو وایي دغه ځواکونه کولی شي له 2014 کال څخه وروسته هر ډول ګواښونو ته ځواب ووایي. په کابل کې د ناتو د ملکی استازي ویان ډومینیک میډلی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی د افغان ځواکونو په وړتیا ډاډمن دي او د ده په خبره په پاتې دو کلونو کې به د دغه ځواکونو وړتیا او جنګي مهارت نور هم لوړ شي. میډلی وویل چې افغان ځواکونه د هیواد په کچه د 80% عملیاتو رهبري په غاړه لري او دې ته به چمتو شي چې ټول عملیات رهبری کړي.
ناتو د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا، مهارت او تجربه ډاډمنه ده، ځکه ناتو ویني چې افغان ځواکونه هر ورځ، هر اونۍ او هر میاشت د مسؤلیت اخیستو په حال کې دي. دوی به په 2014 او 2014 کال کې ډېر مسؤلیتونه واخلي او ځان به دې ته چمتو کړي چې له 2014 کال وروسته په یوازې سر خپل دنده پر مخ بوزي. بیا هم وایم ناتو په دې ډاډه ده ستاسو ځواکونه به خپل مسؤلیت په غاړه واخلي او خپل دندې ته به دوام ورکړي.
ناتو وایي دا مهال افغان ځواکونه په ایم ولس ډوله الوتکو سمبال دي، خو د دوی لپاره د بشپړ هوایي ځواک برابرول ډیر وخت ته اړتیا لري. ناتو دغه ډاډګیرنه په داسې حال کې څرګندوي چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک دریم پړاو بشپړ شوی او ټاکل شوی چې ډیر ژر د دې بهیر څلورم پړاو هم اعلان شي. په افغانستان کې میشته حساب ځواکونه بیا وایي چې وسلوال طالبان په روانه جګړه کې ناکامه شوي او یوازې د هغو حملو وسله چې چه در رسنوی د پام وړ ګرځي. د دغه ځواکونو ویان ګونټر کارس په همدې خبری کانفرنس کې وویل چې دا مهال د طالبانو فعالیتونه په لرو پرتو سیمو پورې محدود شوي او په ښاري سیمو کې د جګړې او فعالیتونو وس نه لري.
مونږ په دې وخت کې د طالبانو بریالیتوب نه وینو. دوی یقینا په ښکاره او له شک پرته دغه جګړه بایللې ده. افغان امنیتي ځواکونه د ایساف په ملاتړ پر وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو فشارونو ته دوام ورکوي. مونږ په هغو سیمو کې پر دوی فشار راوړو چې دوی غواړي هلته پټنځایونه ولري. مونږ توانېدلی یو چې طالبان له ښارونو په شاو تمبو. دوی هڅه کوي چې د رسنیو پام ځان ته واړوي، خو په رښتینې توګه دوی په خپلو دې هڅو کې ناکام دي.
نوموړی وایي طالبان تر ډیره د ځان په ګټه تبلیغات کوي او هڅه کوي چې د افغانستان امنیتي وزن آرام وښيي. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د ایساف په دې خبرو کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې تل داسې خبرې او ادعاګانې رد کړې دي. افغان امنیتي ځواکونه به د 2013 کال تر پایه د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي او ناټو او امریکایي ځواکونه به له 2014 کال څخه وروسته د روزنې او سلام مشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
څوره زمخکې مو راپور درلود چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې ګڼ مشکوک کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات به وکولې سي د تورخم جلال آباد د لوی لارې په خوندي کولو کې مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې یوازې افغان ځواکونه ونډه لري. شاه محمود شینواري له جلال آباد سره په مستقیم تماس کې دی. له ده به واورو چې وروستي جزئیات څه دي. شینواري صاحب، دغه عملیات اوس هم روان دي؟
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، شاوخوا یوه اونۍ وشوله چې د بټیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکونو لخوا چانیز عملیات پیل شوي. دغه عملیات د عقاب افت یعنی د اووم باز په نامه دي، چې په دې کې د ملي اردو، سرحدي پولیسو، ملي امنیت او ملي پولیسو ګډ ځواکونه دغه عملیات مخکې وړي. تر وړمې ورځې پورې، یعنی بله ورځې پورې چې کوم جزئیات دوی خپاره کړي وو، په دغه عملیاتو کې در 500 زیات وسلوال، یعنی پیژندل شوي وسلوال نیول شوي دي او درویشت تنه شکمن کسان نیول شوي دي. دغه امنیتي ځواکونه خپله د ولایت مقام وایي چې دغه نیول شوو کسانو سره یو شمېر وسلې هم نیول شوي دي. خو نن سهار مو چې له ولایت مقام سره اړیکه ونیوله، د والي ویان احمد زیاد زی وایي چې عملیات لا پای ته نه دي رسیدلي او اوس هم شته دی، ولی دغه دوه ورځې دوی صرف درولي دي. خو دا عملیاتي چې دغه ولسوالۍ چې کله مکمله تصفیه شوله، پاته شوله، دې نه وروسته به نورې ناامنې سیمې دي چې هلته هم شروع کړي. خو اوس هم په بټیکوټ کې له عملیات دوی د ختمېدو خبر نه دی ورکړی.
یادونه
وکړم چې خپله په همغه وسلوال طالبانو ویان ذبی الله مجاهد بیا دې عملیاتو په اړه چې ازادي راډیو سره اړیکه ونیولې وه، هغه ویل چې دا کوم کسان چې نیول شوي دي د عام وګړي او دوی پورې هیڅ تړاو نه لري.
دغه نورې ولسوالۍ کومې ولسوالۍ دي چې په پام کې د راتلونکي کې عملیات پکې وسی؟
هو، د ولایتي چارواکو څخه هم د ولسوالۍ نوم یاد نه کړ، ولې سمو د مخکې چې د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو پلان د ننګرهار نه لیدنه کړې وه، هغوی د ننګرهار امنیت خرابه بللی وو. د هغه پلاوي مشر سالم احمد سالی، حدیس سالم احمد سالی په خپلو خبرو کې بیا ویلي وو چې ننګرهار وضعیت خرابه دی او دوی په اول قدم کې د بټیکوټ ولسوالۍ ورته ښودلې وه. او د هغه په وینا باندې چې امنیتي ځواکونو چې سپارښتنه کړې ده چې دې ولسوالۍ نه وروسته به د حصارک ولسوالۍ کې ډېره نام نه ده، همدارنګه به وروسته د شینوارو ځینې ولسوالۍ دي چې هلته نامې زیاته ده، د هغوی دغه ولسوالۍ یادې کړې وي. خو خپله ولایت مقام وویل چې دوی په پام کې لري چې نورې نارامه سیمې کې هم دغه عملیات روان وساتي.
ډېره مننه شینواري صاحب. ومنودل چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې پوځي عملیات روان دي چې چارواکي وایي دغه عملیات به د تورخم جلال آباد د لارې په خوندي کولو کې مرسته وکړي. ورزو کندهار ته چالته د یوې ولسوالۍ لارې بندې سوي دي. راپورونه وایي څو ورځې کېږي په میانشنی ولسوالۍ کې واوره وریږي چې لارې بندې سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، ستاسو د سهار په خیر. درته وایي چې دغه لارې آیا واوره بندې کړي؟
سالی صاحب، ستاسو اورېدونکو هم صاحب نیکمرغه. لکه تاسو یادونه وکړه، د کندهار په شمالي ولسوالۍ میانشین کې تېرې درې ورځې سخته واوره ورېدلې او دغه ولسوالۍ ته ورغلې، ټولې لارې بندې کړي. د میانشین ولسوال روزی خان وایي که چیرې پر وخت دغه لارې خلاصې نه سي نو د سیمې اوسېدونکي به د خوراکي موادو د کمښت سره مخ شي. ولسوال وایي چې دغه ولسوالۍ کې ټولې ورغلي لارې خامد دي او ځینې مخکې له مخکې د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شویو ماینونو په وجه هم بندې دي او په دغه لارو تګ راتګ امکانات نشته او دغه د واورې اورېدو نور هم دا اصول زیاتې کړي او لارې بندې کړي دي.
بل چارواکو څه ویلي دي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې به څه اقدامات کوي؟
د کندهار د پیښ په وړاندې د چمتووالي ریاست رئیس محمد هاشم سدوزی وایي چې په دې اړه یې د مرستندوی ادارو سره بیړنۍ غونډه کړې او هغوی دغه سیمو ته د لومړنیو مرستو د رسولو ژمنه ورکړې. سدوزی وایي چې په میانشین کې تر ټولو لویه ستونزه ناامني ده، ځکه چې دغه ولسوالي تازه یا البته شپږ میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو څخه نیول شوې.
بل ډیره مننه له محمد صادق رښتینی څخه مو وردل چې د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې واورو او د وسلوالو لخوا شخصوي او ماینونو لارې بندې کړې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
چارواکي وایي چې د افغان حکومت د وسلوالو طالبانو استازي به په دې اونۍ کې په پاریس کې په یوه غونډه کې برخه واخلي. دغه کانفرنس د فرانسې یو څېړنیز مرکز رابللی چې تر دې مخکې هم د افغان لوریو ترمنځ د دوو نورو کانفرنسونو کوربتوب کړی. تفصیل د اجمل اند پر پټ کې.
د جرمنی خبری اژانس د افغانستان د سولې د اړیکو شورا د یو چارواکي لخوا وایي چې د پاریس په کانفرنس کې به د دوی درې تنه غړي برخه واخلي. په دوی کې یو هم پخوانی طالب چارواکی عبدالحکیم مجاهد دی او بل د ولسمشر کرزي سلاکار حاجي دین محمد دی. د جرمني خبري اژانس د سولې د اړیکو شورا د ویان فرهاد الله لخلي وایي چې د دوی درې تنه استازي به د کانفرنس ګډونوالو ته د افغانستان د سولې په اړه د دې شورا نظر بیان کړي. خو سره له دې هم عبدالحکیم مجاهد چې یو مهال په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازي او اوس د سولې د اړیکو شورا په استازیتوب د پاریس په کانفرنس کې برخه اخلي، د جرمني خبري اژانس ویلي چې دوی به له طالب استازو سره د مخامخ خبرو هڅه وکړي. نوموړي ویلي دا د افغانستان په اړه یو کانفرنس دی او افغانان باید پکې خبري وکړي او د هواري لارې ولټوي. ښاغلي مجاهد ویلي دي موږ به له طالب استازو وغواړو چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مشته هم وایي چې که هم دا د سولې په اړه رسمي خبري اترې نه دي، خو امکان لري چې د غونډې ترڅنګ د وسلوالو طالبانو استازي او د سولې د عالي شورا استازي په غیر رسمي توګه په خپلو کې مخامخ خبري وکړي.
غیر رسمي مخامخ خبري خو یعنی در رادوار ندی، ځکه چې افغانان دی خلته په یو هوټل کې سره اوسېږي، په یو سالون کې، په یو کانفرنس کې سره یعنی غونډه کوي. نو دا احتمال شته چې یو بل سره وګوري، یو روغبر سره وکړي، خو دا چې په دې غونډه کې دوی مخامخ کینی او د سولې په باره کې خبرې وکړي، دا خبره زه ناشونې ګڼم. اصلا دغه سې کانفرنسونه چې جوړېږي د هغه اصلي هدف همدا خبره نه دي چې په رسمي توګه په کانفرنس کې ویل کېږي. دغه کسان چې داسې کانفرنسونه جوړوي د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دوی هلته سره خبرې وکړي، خو دا رسمي خبره نشي ګڼل کېدای.
وحید مجده وایي چې دا غیر رسمي لیدنې کتنې هم د دوو ښکېلو لورو ترمنځ د سولې د روانو هڅو سره ډېره مرسته کولی شي. افغان حکومت هم دا یو غیر رسمي کانفرنس بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه د یک شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل د افغانستان له دولت څخه څوک په دې غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې د خاغلی موسازی په وینا دا رسمي غونډه نه ده او کچیرته د سولې د عالی شورا څخه هم په دې غونډه کې څوک برخه اخلي هغه یوازې په غیر رسمي توګه دې غونډې ته ورسي. د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد هم منلی چې دوی دوه استازي د پاریس په کانفرنس کې وینا کوي او د کانفرنس برخوالو ته د طالبانو لیدلوري بیانوي، خو ټینګار یې کړی دی چې له هیڅ لوري سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. افغان اسلامي اژانس وایي چې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرنس کې برخه اخلي. د حزب وحدت مشر حاجي محمد محقق هم ویلي چې د پاریس په غونډه کې د ګډون پلان لري.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د پاریس په کانفرنس کې د کوم لوري سره د سیاسي خبرو کول رد کړي، راپورونه د سولې د عالي شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد له قوله چې د پاریس په کانفرنس کې برخه اخلي وایي چې دوی به هڅه وکړي په دې کانفرنس کې له طالب استازو سره خبرې وکړي. دا څومره ممکنه ده؟ پر دې او د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو پر ځینو نورو اړخونو اجمل اند له افغان سیاسي کارپوه وحید مجده سره چې د سولې هڅې له نږدې څاري مرکه کړې ده، له ده څخه یې په سر کې پوښتلي چې آیا ممکنه ده د سولې عالي شورا استازي له طالب استازو سره د پاریس د کنفرانس په څنډه کې غیر رسمي مخامخ خبرې وکړي؟
غیر رسمي مخامخ خبرې خو هیڅ یعنی د راتوار نه دي، ځکه چې افغانان دي هلته په یو هوټل کې سره اوسېږي، په یو سالون کې، په یو کانفرنس کې سره یعنی غونډه کوي، نو دا احتمال شته چې یو بل سره وګوري، یو روغبر خو سره وکړي. خو دا چې په دې غونډه کې دوی مخامخ کینی او د سولې په باره کې خبرې وکړي، دا خبره زه ناشونې ګڼم.
څه فکر کوئ چې دغه سکه غیر رسمي مخامخ خبرې هم وي، خدا خو به په ډیر کم موقع داسې برابرېږي؟ فکر کوئ چې د سولې روان بهیر سره به دغه ډول خبرې چې رسمي نه وي خو بیا مخامخ لیدنې کتنې وي، فکر کوئ چې دا به د سولې روان بهیر سره مرسته کوي؟
ګوري، اصلا دغه کانفرنسونه چې جوړېږي د هغه اصلي هدف همدا خبره نه دي چې په رسمي توګه په کانفرنس کې ویل کېږي. دا که کسان چې داسې کنفرانسونه جوړوي د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دوی هلته سره خبرې وکړي. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا داسې خبرې اترې کېدای شي د سولې په پروسه کې، د سولې په بهیر کې، یعنی یو مثبت قدم وي. خدا رسمی خبران نشی گنل که
دایی مجده سب ده افغانستان ده بحرانوی چارو ده وزارت ویان جانان مسازی خبری الانو تا پا کابل که ویل چه سول ده علی شورا استازی که پا ده غنده که گدون کهی باید پا غیر رسمی تو گده غنده که برخواخلی، ده تاسو فکر ده بحرانوی چارو ده وزارت ده دغه سرگندوانو مانا چه که دلشید؟
ده خو باید لغیر هم پختنه وشی چه ده مقصد سیدی خو طالبان هم ویلی دی چه دلتا چه موضوع هلتا ده کم ده سول پبارک خبری رسمی خبری نشته، یوازی خپل نظریات سرگنده و شاید دوی مقصد هم داوی چه طالبان چه درسی خبری کردی دوی هم والی چه وی مون هم طالبان رو گنده مقصد موقف لرو او دا غیر رسمی خبری دی مون حیاتم چې ګډون کې یغوی هم غیر رسمي دي.
موجوده سم تاسو څه موده مخکې موږ سره په یو مرکه کې ویلو چې فکر نه کوي افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر لپرانستو سره ډیره لیوالتیا ولري. د افغانستان د امنیت په شورا کې په دې مسلې بحث شوه دی او د وی طرح د جوړولو خبره شوه ده چې د بهرنیو چارو د وزارت لاري باید د قطر له دولت سره پخه شي. په دې اړه باندې تاسو اوس ما هغه څه فکر کوي او کنه فکر کوي چې د افغان حکومت په دریس کې بدلون راغلی؟
نه، خبره بل قسم ده. خبره ده چې د افغان حکومت له خوا قطر سره رابطه تنګیږي چې ترڅو طالبان افغان حکومت سره خبره وکړي. د دې مقصد دا دی، یعنی داسې یو شرط د دفتر پرانستل کېږي چې طالبان ومني چې افغان حکومت سره نیخ په نیخ خبره کوي. خو طالبان وایي چې اول باید موږ امریکا سره خبره وکړو. نو د افغان حکومت مقصد دا دی چې له قطر حکومت سره خبرې وشي او په دې شرط دا دفتر پرانستل شي چې طالبان له افغان حکومت سره نیخ په نیخ خبره وکړي.
مجده سب داسې په عمومي توګه د سولې لپاره خوري ورې هلې ځلې روانې دي په بیلابیلو برخو کې، په بیلابیلو غونډو کې. که د موږ اورېدونکو ته داسې عمومي تصویر ورکړي چې څه فکر کوئ چې د سولې لپاره دغه اوسنۍ هلې ځلې کومې خواته روانې دي؟
اصلا دا جریان او دا پروسه چې زور اخیستی ده، دلیل دا دی چې طالبان سولې ته لیوال ښکاري. په هر چېرته هر ځای کې چې کوم کنفرانس وي او طالبان په هغه باره کې دعوت کېږي، دوی ورزي او خبره کوي. نو په همدغه دلیل نور جهتونه هم غواړي چې په دې داسې کنفرانسونو کې ګډون وکړي. که نه نو پخوا خو داسې و چې طالبان چې یو ځای نه درلوده چې له هغه ځای څخه خبره وکړي او مثلا په دې کنفرانسونو کې ګډون وکړي، په هغه وخت داسې مسایل ډېر د توجه وړ نه وو. د طالبانو موجودیت په داسې کنفرانسونو کې دا کنفرانس ته یو وزن ورکړی ده چې دوی هلته ځي او خبرې کوي.
افغان سیاسي کارپو وحید مجده و.
ستاسو له پیغامونو نه
خبرې کوم د کندهار څخه. د ازادي راډیو د پښتو د پیغام درلودي او مهرباني وکړئ دا نشر کړئ. یا تر متعلقه خلکو پر کښی دا پیغام فورور ته خوش خبره ده او څنګه چې دا پک خې دې زیات مشکلات شته هر ورځ سبق راځي ای په ورځ یې نه یي نو چې دا په کوم ورځ یې په دا ورځ باندې یو ساعت راځي لکه د ساعت خو هغه چې شته بندي یې پلا بند کی به راځي لکه بند کی راځي لکه نو دا د بخښر مرجعیت مشکلات کیو کوم چې دا پیغام تر خلکو ورسوي وښه دا سبق سم شي
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمت څخه ورو
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي نمائندګۍ د دفتر پر چوکاټ او شرایطو پرون بحث وکړ یونما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په افغانستان کې د سولې د هڅو د څرنګوالي او د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د دویمې غونډې د جوړولو لپاره چمتووالی پیل کړی دی ټاکل شوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي روانه ونې په پاریس کې په یو غونډه کې سره مخامخ شي د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی څخه باندې تر دوه میاشتنی بند وروسته په ضمانت خوشی شو په عراق کې پولیس او ډاکټران وایي د کرکوک په ښار کې د شیعه‌ګانو د عبادت په دوه ځایونو کې پرونی بمی چاودنو اته کسان وژلې د سوریې مرستیال ولسمشر فاروق الشرع له لبناني رتبانی سره په امریکا کې ویلي چې په سوریه کې باندې نه د بشار الاسد ځواکونه او نه هم مخالف وسلوال وکړي چې جګړه وګټي په مصر کې د بشري حقوقو د دفاع تو ډلو د هیواد پر اساسي قانون د ټول پښتنې د لمړي پړاو د بیا تر سره کېدو غوښتنه او په تیر ټول پښتنې کې د پراخو سرغړونو ادا کړې ده په لیبیا کې وکیلانو د دې هیواد جنوب ممنوع پوځي صحه بللې او لڅلور هیوادونو سره د پولیس د تړلو امر کړی دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شلو ماشومان په ګډون د شپږ رښتو وشل سو کسانو کورونی او ته د خواخوږي مراتب وړاندې کړل
تاسو ازادي رادیو ته غوښی استاوس به احمد تکل راتوي چې نړیوالو خبرونو پر افغانستان کومه مقاله او تفسیر خبرې کړي
د امریکا له جنوبی کارولینا ایالت څخه خبرېدونکو انلاین خبرونه پوسټ ان کوریر په خپل ورستۍ غنه کې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی په مطلب کې راغلی چې د امریکایي ځواکونو قومندانان د افغانستان د سګنیو جګړو د نتایجو په اړه روښانه او ځلانده نظریه ورکوي د ورسپانه په وینا ښایي ولسمشر باراک اوباما د خوشبینانه نظریات پر روان کال کې له افغانستانه د نورو سرتیرو د ایستلو لپاره د یوې پلمې په توګه تعبیر کړی پوست ان کوریر لیکي خغلی پنیتا پراتلونکو کال کې د وټونکو سرتیرو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه ولسمشر اوباما تخپل سپارښتنه نه ده کړې خو افغانستان ته د دوه ورځنی سفر په ترڅ کې پوځي قومندانانو نوموړي ته وویل چې په افغانستان کې روان حالت د هغه څه په پرتله چې د امریکا عوام فکر کوي ډیر ښه دی د مثال په توګه په جنوبي ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان تورن جنرال روبرت ابرامز د کندهار په جری ولسوالۍ کې د حیرانوونکو پرمختګ یادونه وکړه او ویل چې افغان ځواکونه اوس په دې سیمه کې پراخ نفوذ لري د جنرال ابرامز استدلال دا و چې افغان ځواکونه هلته دومره بریالۍ دنده ترسره کوي چې په 2013 کال کې د نړیوالو ځواکونو لږې پوځي مرستې سره هم کولای شي ځان ټینګ کړي د قومندانانو پنیتا ته وویل چې وسلوال طالبان ځپل شوي او ناکام دي خو مات شوي نه دي لاس انجلس ټایمز ورسپانه په خپل ورستۍ غاڼه کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د قضایي او قانوني مکلفیتونو په اړه د دوړو هیوادونو د چارواکو د مقدماتي خبرو د پایل خبر ورکړی لاس انجلس ټایمز د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د مرستيال ځنګړي استاذي جیمز بی وارلک له قول لیکي چې وای په خبرو اترو کې امریکایي لوري ټینګار کاوه چې له افغانستان د 2014 کال په پای کې د پوځي ځواکونو لوټلو وروسته هر امریکایي سرتیری باید د امریکا د قوانینو تابع وي وارلک چې په دې خبرو اترو کې حاضر وو ډاټ ورکړ چې په افغانستان کې د ډیرا ټولو خزینه او نارینه امریکایي پوځیانو او ملکی وګړو د ساتنې لپاره لازم اقدامات به یقیني شي نو موري چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې څو محدود خبريالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې افغانان پوهیږي چې دا مسله زموږ لپاره ډیره مهمه ده ولسمشر حامد کرزي چې تل به په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر عملیاتو انتقاد کاوه او ویل به چې امریکایي سرتیرو سره باید له 2014 کال وروسته د افغانستان د قوانینو لمخې چلند وشي د ورسپانې په وینا په دې ورسته یو کې خپل دریز نرم کړای دی لاس انجلس ټایمز په دې ترڅ کې د افغان ولسمشر د دسمبر د اتمې نیټې وینا یادوي چې وی ویل امریکایي پوځیان کولای شي د امریکا د قوانینو تابع وي، خو په دې شرط چې متحد ایالات د افغانستان ملي حاکمیت په رسمیت وپیژني.
په عربي هیوادونو کې پاڅونونه یا عرب پسرلی د راتلونکي لپاره له غوره هیلو سره پیل سو، خو له دې پاڅونونو دوه کاله وروسته اوس په دې سیمه کې حالات لا نور هم پیچلی ښکاري. د ازادي راډیو د خبرې څنګه خبریال چارلس ریکنګل په دې اړه یو راپور برابر کړی، مهمه برخه یې له اجمل لاند څخه اوري.
دا د عربو د پسرلی لپاره ستونزمن کال و. مصر په دې هیواد کې د پراخو اعتراضونو چې حسنی مبارک له واکه لرې کړ راوروسته د تر ټولو بد سیاسي بحران او ناکراریو سره مخ دی، او په سوریه کې کورنۍ جګړه ورس پورس بتریږي. دا واقعیتونه په یو شمېر نور عربو هیوادونو کې ستونزې د خوشبینۍ سره په ټکر کې دي چې یو کال مخکې د عربو د پسرلی د پایل پر مهال موجودې وي. دا خوشبینۍ په منځني ختیځ کې د څلورو دیکتاتورانو له لرې کېدو وروسته پیدا شوې وه، خو که چیرې په 2018 میلادي کال کې په تونس، مصر او یمن کې بدلونونه تر ډیره د وینې له تویدو پرته بریالیتوبونه و، خو په لیبیا کې په کورنۍ جګړې بدل او ویره ورسره به. د قذافي له نسکورېدو وروسته دا ویره پیدا شوه چې د یو ډیموکرات حکومت جوړول د یو دیکتاتور له نسکورولو ستونزمن کار دی. سکال دا ویره رښتیا شوه. په مصر کې سیکولر او اسلام پالي چې په ګډه یې مبارک له واکه لرې کړی و، د اسلام پالي محمد مرسي لخوا د واک د قبضه کولو وروسته خپلو کې سره واوښتل او د دواړو ډلو ترمنځ یې خونړی تاوتریخوالي ته لاره هواره کړه. یو اعتراض کوونکی از عبدالعزیز خپل ناخوخي داسې په ډاګه کوي.
کل رئیس جمهوریه یږي دلوقتي یعمل يدخل في الدستور.
عبدالعزیز وایي دا د منلو وړ نه ده چې په مصر کې د هر ولسمشر د اساسي قانون د مسودې په جوړولو کې لاسوهنه کوي. په ډیموکراتیک توګه انتخاب شوی ولسمشر باید په اساسي قانون کې هیڅ لاسوهنه ونه کړي. نوموړی باید یوازې د اساسي قانون د کمیټې د چارو څارنه وکړي او بس. د مصر سیکولران وایي د نوي اساسي قانون مسوده هغه کمیټې تدوین کړي ده چې اسلام پالي په کې ډیر واکمن دي. د دوی په وینا دا مسوده د ښځو او اقلیتونو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي. په ټونس کې چې په 2018 میلادي کال کې په سیمه کې دیموکراسي پلوه اعتراضونه له همدې هیواد راپایل شول، هم سیکولران او اسلام پال خپلو کې په ناندرو وخت دي. په دې هیواد کې د اسلام پالو په مشرۍ انتقالي حکومت نوی اساسي قانون چمتو کوي او وایي دوی د شرعي قانون د معرفي کولو نیت نه لري. خو په دې هیواد کې سیکولر ډلې ویره لري مخکې له دې چې د راتلونکي کال په پیل کې د اساسي قانون مسوده نهایي شي، د حکومت دا نیت بدلېدلی شي. په لندن کې د چټم هاوس سیلنیز مرکز څخه مهاما اعظم وایي په عربي نړۍ کې د سیکولرانو او اسلام پالو ترمنځ بیلتون نوې خبره نه ده، خو د عربو په پسرلي سره دی بیلتون ته هوا ورکړل شوه. نوموړی وایي دا بیلتون تل و، خو هغه څه چې موږ یې د سیاسي بهیر په پرانیستو سره وینو دا دی چې دا بیلتون په داسې حال کې چې بیلابیل سیاسي لوري د واک او نفوذ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي نور هم راڅرګند شو. مهاجم وایي د 2013 میلادي کال لپاره پښتنه داده چې د عرب پسرلی وروسته هیوادونه به عادي وضعیت تر وګرځي او کنه په سیاسي بې ثباتۍ کې به پاتې شي. خو د نوموړي په باور هر څه چې پیښ شي د دیموکراسي حرکت بیرته په شاکیدون کې نه دي.
In the Arab world that have experienced the Arab Spring.
دا وی په عربي هیوادونو کې هغه ټولنې چې د عربو په سرلې تجربه کړې ده تر اوسه یې د آزادو ټولنو د جوړولو او د پراخ حساب ورکونې پر لور هڅه کړې. دا ډېره ستونزمنه ده چې دا دې پر شا ولاړ شي. سوریه چې جګړه پکې روانه ده ستونزې بیخي بدلې دي. په دې هیواد کې 2013 میلادي کال لپاره پښتنه داده چې د حکومت مخالف وسلوال به وکولی شي چې د بهرنۍ لاسوهنې پرته د بشر الاسد رژیم رانسکور کړي او کنه. په دې هیواد کې به د چین او روسیې د مخالفت سره د نړیوالې ټولنې د مداخلې په اړه چې مداخله وشي کنه او که وشي کله وشي نړیوال بحثونه دوام وکړي. ان د خلیج په هیواد بحرین کې چیرې چې لا عرب پسرلی نه دی رسیدلی راتلونکی بې باوره ښکاري.
د ژوند رنگونه
از کاشف علی خیل د سنای افغان علی خیل گروپ رئیس
زه خپل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پاکو او د کلیمنځلو د ماشين تولیدات وینم. څنګه دې ته فکر سوچ پاکي او د کلیمنځلو ماشينونه جوړتي؟
ته کله په خپله نیمه تجارت شروع کړ افغانستان ته ماشين کول شوې پاکي او یخچالونه د خارج نه راوړیدل نه شوم کته چې مالونه به اکثرا ما تراتل او هم به بل لار مرته جوړ کړ چې مودل ته بسته بندي شروع کړ. څلور کال دلته بسته بندي وکړش هغه هم چې ډیزاین کو د سپو شو چې مارکیټ کې باید د څه خپل ډیزاین نو مو خپل ډیزاین جوړ کو هغه ډیولپ کو پس هغه نه دغه کلیپ سازیم شروع کړ او نن مو په دې باندې ویاړ کو خوشاله یو په افغانستان کې یعنی شل ورځې مخکې مو بازار ته د خپل ماشين کلو شوې وړاندې کو او په شو سټنډرد یعنی بلملي ستا باندې
د دې پرزې او ټول وسایل تاسو خپل جوړوي په خپل
د دې هغه پرزې چې هغه د پلاستیک پورې اړه لري موټر دې دا شې مش په خپل عدالت کو زین د سپورزې چې هغه ټایمر دی لامین وایر دا ول چې هغه په افغانستان کې فابریکه هغه یو جدا فابریکه هغه کې کیپسټر دی هغه موږ د خارج نه راوړو نو ګرد د ډیزاین خالیګونه او د دې د ټکنیک د زموږ خپل دی
د افغانستان په بازارونو کې ډیر زیات پاکستانی ماشينونه او پکی معمول دی او خلک هم اخلي دا کوم خوالي لري ترغه نه هم
زموږ دا ماشين سموږ دلته جوړ کړای دا په دې کې اومده هم دا سو په دې کې ګیر ولګاو خلک غټ موټر به اخیستو او برق به زیات هغه مساری په دلو د خلنن چې موږ دا ټکنالوژي اکر د سرم ګیر ولګاو موټرم خوشنۍ ولګاو سره هم مشتری ته ګټه راوړه هم افغانستان په حساب د برق په حساب باندې ګټه راوړه
قیمتونه به څنګه دي
ته موږ قیمت هم هغه شکلټي په حساب باندې هم 1500 د نورو ملکونو ارزانه زموږ تمامېږي د کالو منځلو ماشين دا غا سایز په مارکیټ کې تر اوسه یعنی 12 کیلو په سنگل واش کې نشته موږ یو بل ماډل هم جوړ لګایو تقریبا یو درې میاشتې بعد هغه هم راوځي هغه 8 کیلو ده نو په هغه حساب باندې اوس موږ دا پښپګنیم زره په بازار کې وړاندې کوو او هغه به په سلنیم زره بازار ته ورکو
دا وسایل چې دي مسلکی کسان هم غوړي چې دي په جوړولو کې برخه واخلي آیا مسلکی کسان هم افغانان دي او کنه بهرنی
هغه ان جی او ګانې موسسه چې راغلي د نن چې پیسې مصرفي په افغانستان کې دا غوښتنه ده چې صنعت په اړه د کارګر د تربیه په اړه باندې شغال لاش خارج ته او هغه ځنه قرض ده کې په دې کې مشکم بوتواله لرو موږ دا کوشش وکړو زموږ نور صنعتکارانو چې خپل افغانان هم ډیر کارګر دلته تربیه کړو افغان هم لرو خارجيان هم لرو ولی بعضی پروسو ته تر اوسه موږ افغانان نه درسول امید لرو چې په تیرو یو سلورو پنځو کالو کې دا هم ټول ګرد افغانان موږ انجینران ولرو دولت نه هم دا تقاضا ده چې نور د افغانستان د داګونه صنعتکارانو ته دی ورکی شغای آباد کی او هم آینده د افغانستان روښانه شي
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکشوې عزیز پیدا شوې د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوې عزیزان او دوستان لټوي کاته سم خپل ورکشوې عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوې عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږي لطفا دغه پیغامونه لاندې ووایي په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره له یاده مو باسي نو ګران دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکشوې عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415 تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ ګرانو اوریدونکو راځي چې پروګرام پایل کو په غو ټلیفوني پیغام کوم چې لکاجکینه مونږ ته یو ګران ورور را لګلای دی او دغه ګران ورور په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلی دی چې له دوی سره یو شخص د پنامه عبدالرؤف او د ډېرې مودې نه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې له دوی سره ده. راځئ چې هغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
خان محمد د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د دلته په کجکی ولسوالۍ کې د اصلو په نامه چې دا څلور کاله کېږي چې زموږ سره سره دی. څوک یو د پلسنه کې وګورسته دي په دغه شمېره صفر و صفر اته درې یو شپږ پنځه اته پنځه. شمېره ځل بیا تکراروم: صفر و صفر اته درې سوه شپږ پنځه اته. وسلام.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار وار رسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
کرانو عزیزان ورونو، زه تاسو ته دا پیغام وړاندې کوم. د تخار د ولایت هم خوځغار د ولسوالۍ انسانم رحمت الله دی د اچین اکرم اخند زویم نور الله په نامه. دا دوه کاله کې زما یو ورور ورک دی، د مرګو د ژوند ډېر سپته نسته. که هر ګران عزیز ورور ته په دې اله باندې سپته معلومات ما ته راکړي نو ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر 03212345502 3. دا زما د موبایل نمبر 03212345203.
سلام ورور، ملا محمد ولی خبرې کوم. د ایران د ولایت لغمان یم او چېدن ایران یم. زما یو رفیق یو دوست چېدن و تاج نبی په نوم چېدن و زپرې شماره باندې ما سره تماس ونیسا: 09135993 82. پدې شماره باندې ما سره تماس ونیسا. بل شماره 09136456052. پدې شماره باندې د ملا ولی ولایت لغمان چېدن تماس ونیسا.
زمانم نورلہ ہے د کونړ ولایت د ماڼونګي ولسوالۍ د خلقلام نکري سره کړي څخه تاسو سره په تماس کې. زما یو ورور چې نعمت الله نومیږي، د پلار نوم محمد الله دی، د کونړ ولایت دی. دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی، لندن ته د پلار کې ورک شوی دی. که هر چا ته معلومات وي یا خپل زموږ دا پیغام اوري یا نورو ملګرو ته معلومات وي، د مهربانۍ له مخې دغه شمېرو سره په تماس کې شي: 0 واویا 2 اتیا 1 څلوېښت 2 دولس. بله شمېره ده:
0 58 1 53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
کو ته سلامونه وړاندې کوم، په خاصه تن بعد د دعا سلامه د ما ماما ده چې په نوم دی مبارک نو سل کاله کېږي چې ورځ د لسمار که چاته پته لګېږي په دې نمبر د لمبا سره اړیکې ونیسي 0 اووه 1 02 2 1 9 شماره زه بیا تکراروم 0 اووه 1 02 2 1 9 د ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. وسلام بلے السلام علیکم زخان محمد دہیزند والا کجکور والے تقریبی علی کے دفتر نی وجد دما یو دما ما زیدی کی دا شاہ محمود سناما با یو ورس میاش کیجی دا کورنا دارا کدی کدا دا حق لا تو معلومات لئی نو مستدی فدغلن شورو جنگوری چپر وا چپر تزوار یو تزوار یو اتا یو وا ما تلیفون بالا شمیرا ده تپر وا تپر اتا تری یو شپاش پنجا
اته پنځه دا اکثر مره راځي چې پاتې چې دلته افغاني جایزه واغه تور کول کیږي دا د دې راځي دا ازادي راځي چې دغه مننه نشو زما په دې کې چې هغه مننه خبرې و سلام
بله کوم ګیاو رخصه عزیز ورو چې دا د پنځو مېشته رئیسه د کابل په خاوره کسر دی چې نو ما له کده د پلانونه څخه دی اسابې تکلیف لري په سر باندې مخته نشته تقریبا پنځه ویشت کاله عمر لري ډاکټر پلمات یې په ډېر سمبر ته زنګ وهي څه پیر اوس نه نوي او پنځوس پنځه نوي شپږ پنځوس سمبره یو ور بیا تکرارومه څه پیر اووه نه پنځه
السلام علیکم نور الدین د هلمند ولایت خبره کوم زما یو ور شپږ کاله کېږي چې ورک دی که هر څوک په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي سپر اوه سوه اته یو سلو شل څلور سوه پنځوس شمېره یو ځل بیا وایم سپر اوه سوه اته یو سلو شل څلور سوه پنځوس پنځه لکه عوام جایزه لري. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه همیشه ګل د تازه ولسوالۍ د پیندخیل د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی ګلاب په نامه د فیض الله زوی دی دې په هکله چې هر چا ته معلومات وي مونږ ته یې په دغه شمېرې زنګ را ووهي صفر واویا اته شپږ پنځه څلور شپږ شپږ څلور دې یو غشي شماره تکراروم صفر واویا اته شپږ پنځه څلور شپږ شپږ څلور.
الو السلام علیکم درنه کله دې من د ولایت خبرې کوم زما نه تمار احمد زوی دی د پلانې نه پرجان دی د مشر ورور نه سرلی دی د بل ورور نه لنډو یې خپله ماما زړي دی سیاد کم ایشر کار مکیږي د زموږ د کور اخلڅه د چاسنو څه ربلیات نه درکه شوی دی د ده په هکله کوم ورور نه مات لري یا د خپل نه دا اعلان اوري ریحالیت په ټلیفونو کې یا د په دغه نمبر باندې ماته زنګ ووهي صفر اویا اتیا
ماما زوی ورک او میدان وردک ته د مزدوری لپاره تللی وو تا درې میاشتې راهیسې نادره کړی نه یې ټلیفون کړی او نه یې څه معلومات شته که هر چا ته معلومات وي مونږ تا دي په دغه شمېره زنګ وهي صفر واویا پنځه واویا سوه واویا شمېره یو ځل بیا ګانو صفر واویا بریدېش شپږ اویا سوه اویا او بله شمېره ده صفر واویا شپاړس دوه دېرش پنځه سوه او یو شمېره یو ځل بیا اعلانو صفر واویا شپاړس دوه دېرش پنځه سوه او یو
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي د دې پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزې سپکې پیدا شي
زه عبد الله د هلمند ولایت د بریښ او لسوالي څخه سره په تماس کې یم ترنګ چې زما وراره نور احمد ولدی محمد چې عمر یې یو لس کاله دی د پاکستان د کوټې په ښار کې د څو ورځو څخه نادره کړی هر څوک د نور احمد په باره کې معلومات ولري په دغه شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسي په افغانستان کې زموږ شمېره ده صفر اووه سوه نهه نوي اته دېرش سلور آیا بل شمیرہ دا سپر و سپر شپر سپر و اتا اتیا سپر سلور اب پاکستان کی زمک شمیرہ دا سپر درے سو پندہ سلویر اتا سو شپر دیر اتا سو یو آیا شپر بل شمیرہ دا سپر درے سو اتا دیر شپر شپیتا درے سو اتا سلویر
آزادی راڈیو کارکون کو تال سلام علیکم محترم کارکون کو یو نویم کال د نهم په میاشت شپږم تاریخ کې یو اعلان من واورېدو او پروګرام د معلم زلمی په نوم یو تن د مسکا څخه زنګ وهلی و چې زه دوه کاله مخکې د روسانو زندانی کړی وم اوس په مسکاو کې یم او خپل د ځای هم مشخص مونږ ته نه شو او د ټلیفون شمیره هم زمونږ څخه تیره شوې وه په لاندې شمیرو باندې دې زنګ ووهي شمیرې دي 0 8 2 9 1 3 9 0 8 2 9 1 3 9 بله شمیره ده 0 9 9 8 0 9 9 8 مهربان کوم وي وسلام.
ہلو السلام علیکم میں نام رئیس دا انہیں کی اوریر نہ در کشو ہے تقریباً دو کو لکی گی انہوں میں جمیل دا اور فلور نمی ماتی دا دار چاہ پاتے دی کہ دا میگ غا گوری یا میگ نمیگ غا گوری چی مار گری دی کہ دا پخ پل ہے میگ داش میرا زنگ ہوئی سپر واو یا شپگر بیشت یو سلو لاس دو سلوی بلش میرا تکی رہا ہما سپر اتاو یا اتاو یا سوار لاس اتاو و نیک د پاکستان نمبر را پاکستان جو سی کو پر حل 0 3 0 3 7 3 او تن وی یو لیست و سوا هپین زس کار چا د دم پدې می کړ داش مر زنګ وی او پین زس را غونای به نو مر تور کول کیږي او مې د ور ډیر وخت خپا دي کا چې می غا کار سی کو اونم غا غور زونه بس مر باندې زو کې می کړ داش مر زنګ وی سلام علیکم مننه
آزادۍ رادیو ته سلام یہ مراد کی خبرگان دی اخشی دی پجابات علی آباد تا کلینا ما یو زوی دی عمران پا ناماز تارخ کالا عمر یا در اوی اتنی چیزی دی خبرگان پا طرف باندی پا خلال دی دماغو مادر گسا بردا هر مسلمان تا کمالو ماتی مون دی اختر گردانا ایس او مزور یا مدیر مدیر تسکر بایی پا دی لابان دی مون کمالو حات راکی سی پر ناو یا تلوٹا ووار یا درویس آتر بوس عمران نیجی زی امیر محمد
میدان ولایت ہر چاہتے معلومات بھی پدوش میرا جی منگ تنگ ہوئی سپر وا ویا سندریش سنجا ویا یو سلو ادری آتیا اول نمبر دے
خان جبار محترم آزادی راڈو کارکون کو سلام علیکم بعد میں سلام جمع چرانی پروان ولایت کہ دا کلور کالا کی چی معلومات نہ لرم کدی زما آواز تو خپل اوری یای الیوالان اوری نو مهربانی دی وکي چې کته دی نمبر ټلیفون وکړي که تر وسه وا شپږ نه وي کلور خو شپاړه کلور خو شپږ شپته ډیره مهرباني ده مې
زمنګ یو ورور دی جنت ګل نومې دی د خزاخیل او د وټی کې دی اوسیدون کې دی او کارشا پیدا کې نو موږ به 1,00,000 روپۍ افغانۍ انعام ورکو او په دې ټلیفون شمیره باندې موږ لا زنګ وي فکر واویا 800 1,45,590 او یو واویا والسلام مخه دی خشه
ما زو رکشو یا دې لره بچ په نامه دا دای ما سکه ورور دی هر څوک چې په دې اړه معلومات لري په 0 8 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
عبدالجبار یم د هلمند ولایت څخه عبدالجبار نومیږم زما د مزي اکوبرشار نومیږي دا دوه کاله کېږي چې ورک دی که دی خپله دا پیغام اوري یا بل سړی معلومات لري ما ترې په دغه شماره زنګ ووي 0-15-9-18 د تلیفون شماره بیا وایم 0-15-9-18 سلام علیکم د خدای په امان.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دی ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې موږ کوم برک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نوي خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې